سلام ستړي مشي تاسو زموږ غږ لاساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران ولسمشر افغانستان ته د سفر لپاره تیاری خوده لیدي د ایران د جمهوریت ریاست د رسمي پاڼې دی او بیان له مخې مسعود پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت کې د کارکونکو غونډې ته ویل چې ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته باید نړیوالو ته وښایي چې سوله او لټولو هیوادونو سره رغند اړیکې غواړي. پزشکیان له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته هم اشاره وکړه. ویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې ده چې دا کار په ډېر قد سره تر سره کړي څو په افغانستان کې د ایران په اړه منفي ذهنیت رامنځته شي. ایران د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر مرستیال وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل لپاره له غوښتنو سره یو ځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. اندراکا راټوات نن پر ایکس شبکې په ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ناوړه واقع ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. د یوناما مرستیال د څرګندونو ته اشاره هم وکړه او ویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم روان ګواښ نه دی، بلکې هغه ناورین دی چې اوس مهال روان دی. اسرائیلو د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې وقفه اعلان کړې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل چې دا تکتیکي وقفې به د غزې په ښار دیر البلا او مواسی سیمو کې هر ورځ د لس ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. د دې اعلان هدف دا دی چې په غزه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د دې اعلان هرکلی کړی دی. ټام فیچر پر خپلې ایکس پاڼې لیکلی دی چې په غزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې تر اوس هڅې وکړي څو وږو خلکو ته مرستې ورسوي. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شوو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډو د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. د والګاګراد والي اندري بوخاروف پر خپل ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې دې ډرونونو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک یې تېره شپه د والګاګراد په ګډون په 12 سیمو همدارس په کریمیا ټاپو وزمه او تور سمندرګي کې د اوکراین نه نوي ډرونونه له منځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او په پام کې دا چې د آسیایي جام لوبې د سپتمبر په 9 د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه پیل شي. د متحده عربي اماراتو په کوربه توپ د شلو ورځو لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بی گروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره او په ای گروپ کې به هند، لومان، پاکستان او متحده عربی امارات سره لوبې کوي. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 16 له بنگلاديش او دریمه لوبه به د سپتمبر په 13 له سریلانکا سره وي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې بر سره واورئ چې د ایران ولسمشر ویلي که چېرته شرایط مناسب شي د اړیکو د پراختیا لپاره به افغانستان ته سفر وکړي. دا چې پزشکیان په دې اړه نور څه ویلي دي او د افغان کډوالو په اړه وروستي جزئیات څه دي، دا بر سره وروسته په راپور کې واورئ. په کابل کې میشتې کورنۍ وایي چې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي چې و درګه د مادې لور پښه اوزې ته ونویستل شي.
وړاندې د دې کورنیو اندېښنې هم درسره شریکوو، خو څه به هم ورشو چې هلته کروندګر له حکومت غوښتنې لري.
کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کمه شي، له حکومت څخه همدا خیله ده چې سړې خونی ورته پیدا کړي.
د دې سربېره نړیوالو مطالبو ته هم تم کې ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د ایران ولسمشر وایي که مناسب شرایط برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي څو په خبره یې د دوړو هیوادونو ترمنځ تړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې د خبر پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته ډیر پام باید وشي. تبته سال کې دا چې په ایران کې میشته ولدي هیواد راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي تیرني پولیسو او یو شمېر عام وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. پرون د جولای په 26مه د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغیزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبنی او مذهبي ورتوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوي د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلې زی جبري ستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ډېر په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتی چې افغانانو ته شنه ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، وویل:
مشکلات
ماجین دی وای دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلې. څو ملګري مې بل ورځ واستول، خالته ورسره ډیر بد چلند شوی او بد ردی ورته ویلې. ورته ویلې چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر بد دی. هر څوک چې بیرون وزي ایرانیان ګواخي او سپکې سپوري ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند د اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل: دا وای دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. آن په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بد وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړی اورو. دا ځل آن ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي، او زما په نظر دا ډېر خطرناک
است.
دا په داسې حال کې د چیو شمیر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنېدونکي د شکنجې، خپلسري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال لپایلا د روانې جولای تر 23 له ایران له 1,000,000 او شپږ لکه 43,000 څخه ډیر افغان کډوال راستنه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
یو شمیر کابل میشت انجونی او میرمن ادا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا په دې وروستیو کې د انجونو او ښځو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ نور هم محدود کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا یې هم کړی چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د فضا ډېره ویرجنه کړې ده، او په خبره یې آن د کورنیو لخوا اوس له کوره بهر ته د وتلو په برخه کې ممانعت کېږي او وضعیت ورځ تر بلې په کورنیو کې زندانونو باندې د پتلیکي. نور تفصيل فیروزه سيزيناورو.
هر یو کورنۍ داري کې هر ورور، هر پلار، هر مور داري کې څو درجه د مادلور په اوزي ته ونويستل سي.
د کابل خار د تایمنه یوسیمه و اوسیدونکو و د چی و ډاکټر ده خو نه غوړي د موضوع د حساسیت لملای نوم پر راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او انجونو نیونو د ښځو او انجونو ژوند نور هم تیار او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړی دی.
کار د بازار د کلینیکونه دی کشفخانی دی اته زیاتره انجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پرېښودل کیږي. شخصا زه خپل کار کومول مېره ته دغه وایي چې لوی کاش کې تاسو دغه بازار امیږه اوس ویره دغه د زما لور بیرون ته وځي زما لور ورکه نه سي زما لور حوزې ته ونه ولسي د ډېر بازار کم رنګ سوی ډېر انجونو یعنې تر هغه حده پورې چې بیرون وتل کته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کم رنګ ویره د کورنۍګانو زخته زیات ده. زه خپله هم دارېږم کله چې بیرون وځم چې خدای نخواسته نه سي چې په دې وضعیت کې چې اواسې انجونې په عمر ایجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي نو زه خو به هم یوه ورځ د پېښه ماته هم مخکې کېږي. په ورځو ورځو زه مجبور یم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکړم. خپل هغه کوم استاد ته چې ډاکټر صاحب زه نن راتللی نه سم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزن ومنم یا په کور کې کښېنم. فامیل دا ممانعت راته همیشه وخت کوي.
دا زیاتوي دا وضعیت له پخوا راهیسې روان و خو په خبره یې په تیرو دوو اونیو کې زیات سوای دی. د کابل د یولسمې حوزې اړوند د خیرخانی سیمې یوه میرمن هم چې له کوره بهر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. دی هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته یې وویل
از وضعیت فعلي بیننده عینی هستم. همي چند روز ترجمه
زه د دې روان وضعیت عیني شاهده یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې مېرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی. زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي. خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونشي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې بې ځنګلي وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ یې دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد حالت ده. وکېنو ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو سي په بیرون ووځو شاید کومه ستونزه نه وي. نو قضا بیخي تنګه سوی ده. په ښځو باندې کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شي. او زما غوښتنه دا داسې نه باید له ښځو سره داسې برخود سي ځکه سي په ښځو باندې باید دومره په ځانو سره تنګه سي او دوی ته خپله له خپل سوري هم وډارېږي.
دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
دې نوې زندانی سازی اجتماعي برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعاتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري. خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دي ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وه او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته دومره طالب هم لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. په ایران کې د خلق دموکرات ګوند دوه غړي اعدام شوي دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي ورزو احمد تکل نه اورو.
د مجاهدین خلق د ممنوع ډلې پلویان مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو چې په عامه تاسیساتو په برید او بغاوت تورن وو، د زمری د 15 منټې په سهار وختي اعدام شول. د ایران د قضا اړوند خبری اژانس میزان نن راپور ورکړ چې حسنی او اسلاملو د مجاهدین خلق له فعالانو څخه او په دې تورن وو چې په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په ذریعه پر عامه تاسیساتو حمله کړې دي. محکمه دواړه کسان نږدې یو کال مخکې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم کړي وو. د میزان د خبر له مخې سترې محکمې د بیا ځلي محاکمې لپاره د تورن غوښتنه رد کړه او د هغوی د اعدام حکم یې تایید کړ. په راپور کې راغلي دي چې حسنی او اسلاملو له مجاهدین خلق ډلې سره په همغږۍ کې د راکټونو د توغولو وسیلې او هاونونه جوړ کړي وو او په بیرحمۍ سره یې پر ملکي وګړو، کورونو، عامه تاسیساتو، دولتي او تعلیمي ادارو او مرستندویو ټولنو د راکټونو ډزې کړې وې څو عامه نظم ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو په 2022 کال کې نیول شوی وو او د محاکمې پر مهال چې د سازمان غیر عادلانه بللې خپل جرم نه منلې. د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې تورن شکنجه شوی او اعترافونه په زور ترې اخیستل شوی دي. د سازمان په 13 جنوري میاشت کې د خپل سرچینو په حواله ویلي وو چې د استخباراتو ایجنټانو له تورنو څخه په داسې حال کې پوښتنې ګرویګنې کولې چې د دوی مدافع وکیلان هلته حاضر نه وو. سرچینو د ازادۍ راډیو د ایران څنګه راډیو فردا ته ویلي دي چې د تورنو د کورنۍ غړو او مدافع وکیلانو ته له تورنو سره د ورستۍ لیدنې امکان نه برابر شوی او د هغو له اعدام څخه هم نه خبر. د سرچینې په وینا د دواړو کورنیو او وکیلانو د دوی د اعدام خبر له رسنیو اورېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ د راپور لمخه په 2023 کال کې په ایران کې لږ تر لږه 901 تورن کسان اعدام شوي چې د 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. مجاهدین خلق د ایران یو کین پال اسلام پال ډله ده چې په 1990 کلونو کې د پرزیدلې شاهي نظام او امریکا پر ضد وسلواله مبارزه کوله، خو وروسته د 1990 کال د اسلامي انقلاب له پلوی ډلو سره په نښتو کې ښکیل شو. دا ډله چې مشران یې په پاریس کې په تبعید کې ژوند کوي، تر 2012 کال پورې د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلو په فهرست کې وه.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلاسات ای رادیو نوره ده. کرکټ د آسیا کپ شلوریزو سیالۍ مهال ویش اعلان شو. دا سیالۍ د هند پر ځای په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیا شورا ویلي دا لوبې د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې به دوام وکړي. د چا افغانستان په کوم ګروپ کې دا او له چا سره به سیالۍ لري ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه د سپتمبر په 9مه د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14مه د بنگلاديش او د سپتمبر په 13مه د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړي پړاو کې دوه لوبي ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سکل د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمېنې کابل او سیدونکو میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان لپاره بلاخره دوی سیمی فائنل ته ورسیږي، فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد یو سیدونکې سلیمان وای اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمداد چې خي سیالي به وشي.
سجم سره ته مو ډیر زیات پته ما یو ځکه چې سجم سره چې دي ډیر زیات مهمه غټ سیالي دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې تر سره کیږي، نو اماراتو کې باندې وړ تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه هیله امدا ده چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل مو تاسو جام وګټي.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شل ورځې سیالۍ د سپتمبر په 9 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. د دې سیالۍ په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانګ دی یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي تر څو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. لډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار ده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی تر څو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي، دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلوبي ته لاره نه ده کړې، خو سکالي مینوال او څارونکي تر پایلوبي د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1940 کال کې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان 2 ځل توانېدلی چې د آسیا کپ په خپل نوم کړي. بنگلاديش لوبډله که څه هم 2 ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړي، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د طالبانو په زندان کې د وی برټنوي جوړي اولادونو خبر درا ورکړی چې د مور او پلار روغتي حالت یې نور هم خراب شوی او خایي هم غلطه مړه شي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د باربي او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه یې خپور کړی، د برېټانوي جوړې د زوی جوناتان رینولډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړه سي او حالات یې مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول سي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولیدلی دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغه فعالانو له ډلې ظریفې غفاري ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که هر فردی که امروزه رو در زندان طالبا است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگنا و چی باگنا،
له بده مرغه نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وي که کورنی، بیگنا وي او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقونو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف، له هر ډول جنسي، فزیکي او ذهني اړخه د تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي تورن نیول سوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یوازې لخپل کورنۍ سره خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغه کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې و چې د دوی فزیکی او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسبو روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکو زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دغه جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 28مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغه دوه برتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتونو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برټانوي جوړه له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مغاکل ازادي راډیو نه اوري وس په هم خوست اور شو د خوست کاروندګر او بڼوال اړوندې درو غړي چې د دوی هندوړو د حاصلاتو لپاره بازار مندنه وکړي ورزو نور تفصيل په دې راپور کې اور
د خوست یو شمیر کاروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېرې شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. یو تن خوستي کاروندګر لحاظ الدین مشال راډیو ته وویل
دا باندې خواري کوو مزدران وردن سو بکل گو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه هم دا خیله ده چې سړی خونی ورته پیدا کی دواوی کیمیاوی دواوی ورته پیدا کی چې دا باندې مونږ کار وکړو ان شاء الله رتلونکو کې بیا دینه به هم زیاتې یو کال لګي او سورب اوروپ اوروجیږي.
خوستی کاروندګر زیاتوی د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټول تازه میوه زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کاروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض خپل مشام ته پرېږدي نه. موږ خود ورکم تخم کرلی دی، یو دا پاکستانی هندوانې دي تورې، بل دا شنې دي، ډکېږي کمې وزن زیات دی تقریبا 12 کیلو یویش دا رقم ته وای وای دوانه خېږي چې خپل ځای ته ورسې. دولت نه مده وخته نه ده چې موږ ته دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسېدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوستی فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خیر زه په دا ډیر خوشاله یم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوه رسېږي، خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله. خان کنه می خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوه شته چې خورای نشته، خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبسو اوس الحمدلله هدا سي اندونه تعالی دی خیر زون دی. مخکې دی چې په 200 300 روپے اندونه خوسته اوس 50 روپے اندونه خوسته لکیږي.
بلوری ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې یادې ادارې د هندوانو کر او خو حاصلاتو ته پام ډیر شوی او په دې برخه کې نوي تخمونه ترلاسه کړي چې راتلونکو فصلونو لپاره به په کروندګرو وویشي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
د هندوانو په باره کې پلیزونو ته تللي وو که چېرته امراض کې پیدا شوي تداوی لپاره لارښوونې کړي دي. اوس وخت کې موږ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکوو، د آینده کال لپاره به اغه تخمونه دوی دلته کری سی هغه ذایقه هم سموي او رنگ هم د اعتبار وړ وي او د امراض سره مقاومت هم کولای شي، پلتن سره مقاومت کولای شي. نو موږ اغه تخمونه سره کار دوی ته ترجیح کوو.
یاد دیوی سره ردی چې خوز د مناسب او معتدل یا به هوا لکبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچه املو کالوبالو یا ګلاس کلی او نورشنی او تازه میوی لګ ډیر حاصلات لري. خو بیا هم د اوبو د نباتي ناروغي د درملو بازارموندنی او نور امکاناتو د کمخ لکبله کاروندګرو ته د دوی د سترو او خوړې په اندازه مز د وګټه پلاس نه ورزی.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته لتا سو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه ونی کی هیل میمنی درنه سکون کو هیل ته چرغ او جوړ بیا ساو ته ژوند چاري بمو شپور مختی تاسو ټول ته شرغ است وایم د نن ورځې لوست په دې هیل چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي ور سره ملتیا وکي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنز اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو په هیجو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنز اړیکه څه ډول ده، څنګه کولای شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیز پرېږدي، او څنګه کولای شو د دې ترمنز دغه اړیکه شکو تر څو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني آرامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعات باندې به موږ او تاسو وژغیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات په لاس ته راوړو. تاسو هڅه وکړئ چې د لوستو راخلنی شي بو تاسو سره ملتیا وکړي، ټول هغه لارښوونه هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو دا څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني آرامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنز اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دی هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات به زموږ پر خوب باندې مستقیم اغیز لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د اړیکه تاثیر وکړي. مثلا کچيري زموږ د خوب او احساساتو ترمنز اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مشوي. مګر کچيري د خوب او احساساتو ترمنز د اړیکه ناسمه وي یا اړیکه شنه، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې په هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدی شو یا کله چې خوب کوو د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل دغه فعالیت ته دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدی شو زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي، چې په دغه د خوب په حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کوم تجربه یا هغه کوم کارونه چې موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړی وي یا هغه موږ تیر کړی وي، هم دغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب په حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودي، کوم حالات موږ تجربه کړل، په څه ډول حالاتو کې وي کیو، د شپې چې کله موږ او تاسو بيدی شو یا استراحت کوو په هغه محل کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولي دي هغه پروسس کوي، چې مشوي چې تابع د احساساتو په کنټرول کې اغیز لري. د احساساتو اغیز پر خوب باندې څه دی؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولای شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځني ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټول ورځ موږ د قهر احساس درلودي، ټول ورځ تاسو خفه واست یا ټول ورځ تاسو خوشاله واست یا ټول ورځ موږ د بیر احساس درلودي، دا ستاسو د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسو د ورځې په جریان کې درلودي، د ستاسو خوب هم هغه ډول وي او ستاسو د خوب کیفیت به ستاسو د احساساتو نتیجه ستاسو د خوب پر کیفیت باندې پوي. مثلا د ورځې په جریان کې کچيري ستاسي احساسات شوه یا تاسو شته تجربه درلودې، مثلا تاسو خوشاله واست، تاسو آرام واست، تاسو درد درلودې، یا مثلا ټول ورځ تاسو په خوشحالي سره تیر کړی، یا د خوشحالي احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات و، نو دلته تاسو خوب د شپې آرام او ډیر ښه خوب د کیفیت د خوب کیفیت به مو ډیر شوي، خوب مو شه آرام وي. په دغه حالت کې یا دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامداري، مثلا کله چې تاسو د خوشحالي د آرامي او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی کچیر تاسو د نن ورځې احساسات واغه مثبت و، تاسو خوشاله واست، آرام واست، تاسو خوب ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامدار به. مګر که چیرې تاسو د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسو مثلا خفه واست، تاسو اندیښنه درلوده، یا تاسو ستاسو پر ذهن باندې ډیر فشار و، یا ډیر ستړي واست د ورځې په جریان کې ډیر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسو د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات ستونزې پیدا کیږي. مثلا کیدای شي تاسو د بی خوبی د ستونزې سره مخامخ سی، مثلا تاسو بی خوابه یا نسی کولای چې خوب وکړي، یا ځینې وختونه تاسو ګډوډ خوبونه ویني، یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دا ځینې ستونزې چې کله تاسو خپل په خوب کې ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې ستاسو احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنۍ چارې یا ورځنۍ تجربې پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسو خوب د شپې هم هغه سی وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلوده، خوب مو شوي، کیفیت به یې شوي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسو ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسو پر ذهن باندې ډېر و، ستاسو په خوب کې به حتما ستونزې د شپې، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلی نسی، یا به ډېر ژر د خوب راپاڅئ، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیزې پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، یا زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیزه کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب و د شپې، تاسو ښه آرام خوب درلودئ که مو بې خوابي درلود، یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلی دي. ستاسو د خوب اندازه څومره ده؟ ډیر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډیر کم خوب کړی دی؟ دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډیر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډیر بې خوابه واس، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولید، ډیر ژر د خوب راپورته سي، سبا ورځ تاسو کار یا ستاسو ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسو احساسات هم منفي وسي، چې بیا احساسات منفی دي، او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خراب وي، د ورځې به مو بیا احساسات منفی اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیز لري. که چیرې ستاسو د خوب اندازه په کافي اندازه نه وي، یا مثلا ښه خوبونه کې خوب مو کم اوسي، د ورځې په جریان کې ستاسو مزاج خراب کیږي. مثلا تاسو د خلکو سره ښه خبرې نه کوئ، د خلکو یو ساده یا عادي خبر پر تاسو بد لګیږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسو نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه درته راپیدا کیږي. داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسو مخامخ کیږي د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسو باندې زیاتیږي، یا ډېر د خفګان احساس کوئ. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابر وي. مګر که چیرې تاسو په اندازه خوب کړی وي، یا ستاسو مثلا خوب مو برابر و، مقدار مو برابر و، ښه آرام خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسو ذهن آرام وي، ستاسو احساسات مثبت وي، ستاسو د تاسو په دې باندې توانیږي، یا په تاسو کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چیرې پر تاسو باندې فشار راسي، تاسو هغه وزغمئ، یعنې دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډیریږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ستاسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوئ، څنګه خوب کوئ، ستاسو د سبا ورځې احساسات یا ستاسو د سبا ورځې حالات به هم هماغه سي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي. زموږ ستاسو ذهن د خوب پر وخت باندې، یعنی کله چې موږ بدی شو، زموږ بدن موږ ویل چې آرام کیږي، مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي، فعالیت کوي. زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي، مثلا څه ډول احساسات مو درلوده هغه را پروسس کوي. د خوب مرحله چې دی هغه مختلف مرحله دی. مثلا یو مرحله د جوور خوب مرحله چې ده هغه جوور خوب یا ډیپ سلیپ پروتوکول کې چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن زموږ استاسي د بدن د بیا رغونې د پاره زموږ د مثبت احساساتو د تقویې د پاره کوشش کوي یا هڅه کوي. ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی په دغه حالت کې بیا د خوبونه ډیر راځي. زموږ مغز موږ د څو ورځو تجربې د څو ورځو احساسات تحلیلوي. څه ډول حالات مو درلوده، څه ډول تجربې مو درلوده، څه ډول احساسات مو درلوده، هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې. چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه د احساساتي ستونزو د حل لپاره د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډیره مهمه ده. د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نشي ترازو چې کچیرې د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي کومې نښې نشانې دي یا موږ څه وخت پوهېدلی شو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه شنه ده یا دلته ستونزه ده. کچیرې تاسې په خوب کې کچیرې ستاسو خوب ګډوډ وو یا مثلا بې نظم خوب مو درلود یا ګډوډ خوبونه مو درلود، دا د دې ښکارندوی کوي یا دا ښکاره کوي چې ستاسو د احساسات نابرابر دي یا ستاسو د احساساتو په ناانډولتیا باندې اشاره کوي. مثلا دوامدار اندېښنه یا بیره یا هم ستاسو خفګان د دې سبب کیږي چې تاسو ګډوډ خوبونه وویني. مثلا که چیرې تاسو په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ترتلا یا ګډوډ خوبونه مو درلود، دا په دې معنی چې ستاسو احساسات بې ثباته تاسو په دوامدار ډول د اندېښنې د بیری احساس درلودي، نو ځکه تاسو یا د بې خوبۍ احساس کوي یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي. بل مثلا که چیرې تاسو منفي خوبونه ویني، د منفي خوبونو زیاتوالی بیا ستاسو پر ژوند باندې ستاسو پر احساساتي ستاسو په ژوند کې ستاسو د احساساتي ستونزو نښه ده چې ستاسو احساسات چې دي هغه منفي دي، نو ځکه تاسو منفي خوبونه ویني. مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي، همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې، په کوچنیانو کې، په لویانو کې، په ټولو کې، د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندېښنې سبب کیږي چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي. نو که چیرې تاسو بې خوبه یاست یا ګډوډ خوبونه ویني، باید پوه شئ چې ستاسو اندېښنه ډېره ده. که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزه لرئ، نو یا منفي خوبونه ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو احساساتو کې ستونزه ده. تاسو باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ. که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لرئ، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې حتماً تاسو د خفګان احساس پیدا کوئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو. د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ. پر څه وخت باندې باید تاسو بیدار شئ او پر څه وخت باندې باید راکښینی. ستاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی اوسي تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بیدار شئ او پر هغه هغه وخت باندې تاسو راکښینی د خوب چې دا ستاسو د خوب کیفیت ښه کوي. بترڅنګه تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار کم کړئ. د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا د مراقبات یا میډیټیشن فعالیتونه سرته ورسوي، د ساه اخیستلو تمرینونه سرته ورسوي، ځینې نور فعالیتونه سرته ورسوي چې ستاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي. او ترڅنګ ډیر مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکی وسایلو څخه ځان لرې وساتئ. په ډیر لږ اندازه کار کوي، مثلا د خوب څخه د مخه د مخه تاسو تلویزیون، موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ. یا تقریبا کله چې تاسو بده شئ دوا یا یو ساعت مخکې تاسو باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسو کار نه کړئ. یا د خوب لپاره تاسو باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ. مثلا تاسو د خوب ځای باید ډیر آرام وي، تاریک وي، مناسب ځای وي. او ترڅنګ خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړئ چې سالمه غذا تاسو وخورئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه شي. په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په شکولو سره تاسو به وکولی شئ ښه احساسات ولري او د احساساتو په شکولو سره به تاسو وکولی شئ چې ښه خوب وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربانه را پسپیسلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نوسته کوونکو هیله د چرو غو جوړ بیا ستو د ژوند چاري به مو شو پر مخسی تاسو ټول ته شرخ لاس ویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خرنی شي بر سره ملتیا وکي در نوسته کوونکو د نن ورځې موضوع مو د کلتور اغیزي پر چلند او افکار باندې دی کلتور د یوې ټولنې ټولنیز ارزښتونه دي ټولنیز هغه باورونه دي چې په ټولنه کې اوسېږي دودونه هنرونه ژبه او ترڅنګ نور ځینی اجتماعي ځانګړتیاوې دي چې په ټولنه کې موجود دي یعنی د یوې ټولنې ارزښتونه په ټولنه کې خلک په کوم باور دي څه ډول هنرونه لري کومه ژبه لري او ترڅنګ ځینی نور اجتماعي او ټولنیز ځانګړتیاوې د همغه ټولنې کلتور او رسم رواج دي دا چې د هغه ټولنې خلک پر څه باندې باور لري څنګه ژوند کې څنګه رسم رواج لري دا ټول په کلتور کې شامل دي چې همدغه کلتور بیا د انسانانو پر ژوند باندې د هغوی پر کړنو باندې د هغوی پر چلند باندې د هغوی پر انتخاب یا د هغوی پر ټاکنو باندې تاثیر لري چې یو انسان په خپل ژوند کې څه ډول فکر کوي څه ډول چلند کوي او په خپل ژوند کې څه شي ټاکي دا ټول د کلتور تر اغیزو لاندې راځي په کومه ټولنه کې څه ډول رسم رواج موجود دی خلک به هم هغه څه انتخابوي په هغه ټولنه کې څه ډول رسم رواج او کلتور موجود دی هم هغه خلک به هم هغه رقم فکر لري هم هغه رقم افکار بلري چې هر کلتور بیا په ټولنه کې خپل خاص ځانګړتیاوې لري یعنی په هر ټولنه کې خاص کلتوري رسم رواج موجود دي او د هر ټولنې کلتوري رسم رواج دي هغه خپل ځان لپاره ځانګړتیاوې لري چې د هغه ځای د خلکو پر چلند باندې د هغه ځای د خلکو په افکار باندې د هغو پر روابط باندې هم تاثیرات لري کلتور موبایل چې هغه د یوې ټولنې رسم رواج او دود هنر ژبه او د هغه خلکو باورونه دي چلند بیا هغه اعمال دي هغه ګمونه یا هغه کړنې دي چې هغه یو انسان سرته رسوي او کلتور بیا په دغه چلند یا پر دغه اعمال باندې پر دغه کړنو باندې خاص تاثیرات لري خپل کلتور د انسان پر رواني روغتیا باندې د هغه پر عواطف باندې د انسانانو پر اجتماعي یا ټولنیز حالات باندې هم تاثیر لري مثلا په یو ټولنه کې هر ډول رسم رواج هر ډول باور هر ډول دود چې په ټولنه کې موجود وو یا رواج درلودي خلک به هم هغه ډول فکر لري او هم هغه ډول عملونه به سرته رسوي چې همدغه کلتور په مستقیم ډول سره د انسانانو پر اعمال باندې د هغه پر کړنو باندې تاثیرات لري ترڅنګ همدغه کړنې بیا د دوی رواني روغتیا د دوی عاطفي روغتیا د دوی ټولنیز حالتونه تر اغیز لاندې راولي یو انسان څه ډول عمل سرته رسوي څه ډول کړنې سرته رسوي دا به په مستقیم ډول د هغه پر رواني حالت باندې د هغه پر ذهني روغتیا باندې د هغه پر ذهن باندې د هغه پر احساساتو باندې هم خپل تاثیرات لري راځو لمړی د کلتور یا رسم رواج تاثیراتو ته اول دا چې ارزښتونه انتقالیږي په ټولنه کې کوم کلتور چې موجود دی هغه همدغه کلتور بیا د ارزښتونو د ځینې ارزښتونو د دغه رسم رواجونه دغه دودونه یا باورونه چې دي دا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او هغه بیا د فرد چلند ټاکي د انسانانو اعمال ټاکي چې هغه څه ډول چلند وکړي ځکه ارزښتونه د یو نسل څخه بل نسل ته چکله انتقالیږي همدغه ارزښتونه د هغه نسل پر افکار باندې د هغه نسل پر کړنو باندې هم خپل تاثیر لري که په یو کلتور کې یا یو کلتور هغه کې احترام همکاري ادب او ځینی نور ځنګړي ارزښتونه شتون ولري خلک په همدغه ارزښتونو کې ژوند کوي خلک به هم دا هغه ځای خلک احترام همکاري او د ادب پړنا کې ژوند کوي مګر کچېری په یو کلتور کې دا هر څه موجود نه وي مثلا د خلکو ترمنځ بي اعتبارۍ موجوده وي همکاري موجوده نه وي احترام موجوده نه وي کشر او مشر ونه پیژندل سي په دغه یو کلتور کې به د هغه ځای خلک هم پر همدغه ارزښتونو باندې ژوند کوي د دې ترمنځ به خلک به کم کړنی سرت رسوي به باور کړنی به وي مثلا به احترامي به سرت رسوي همکاري به موجود نه وي نو په دې ډول سره کلتور د انسانانو یا هغه ارزښتونه چې د کلتور د لارې څخه انتقالیږي بل نسل ته خلک به هم په همغه ارزښتونو کې اوسېږي تر څنګه هر کلتور چې دی یا هر رسم رواج دی هغه خپل د ځان لپاره ځینی ځانګړي قواعد ځینی ځانګړي معیارونه لري چې هغه د یوې ټولنې د لپاره ټاکل کیږي همدغه معیارونه یا همدغه قوانین یا قواعد چې دی دا به د انسانانو پر چلند باندې د انسانانو په کړنو باندې د هغو پر اړیکو او روابطو باندې هم خپل تاثیرات لري مثلا د اخلاق او د کارکولو طریقه یا مثلا د هغه ځای د خلکو اخلاق د هغو د کارکولو طریقه یا ټولنیز تعاملات او اصول چې دی یعنی د هر څه د انسانانو پر چلند باندې د هغه پرکړنه باندې د هغه پر اړیکو باندې خپل تاثیرات لري. تر څنګه د شخصیت جوړونه دا هم د کلتور تاثیرات دي چې یو رسم رواج د انسان شخصیت جوړوي. کلتور د شخصیت جوړونې لپاره تر ټولو مهم عامل ګڼل کیږي. د یو ټولنیز کلتور پر اساس باندې دا چې په یو ټولنه کې څه ډول رسم رواج، څه ډول دود، څه ډول باورونه موجود دي، د هغه ځای انسانانو نظریې، د هغه ځای د انسانانو د خلکو کړنې او د ژوند چلند به هم هغه رقم جوړوي. یعنی کلتور د انسان د شخصیت جوړونکي دي او هر کلتور د هماغه ځای د خلکو پر شخصیت باندې خپل خاص تاثیرات لري. د دې ترڅنګ په مختلفو کلتورونو کې د احترام او د ادب څرنګوالي هم مختلف وي. مثلا په هر کلتور کې یا جلا جلا دغه څرنګوالي یا دغه د احترام او ادب څرنګوالي موجود دي چې د انسان پر چلند باندې، د انسان پر ټولنیزو تعاملاتو پر طریقه باندې هم خپل تاثیرات لري. نو دا هغه د کلتور ځینې اغیزې وي د انسانانو پر چلند، افکارو او ترڅنګ د هغو پر شخصیت جوړونې باندې. راځو د ټولنې اغیزې ته چې ټولنه بیا ډول خپل تاثیرات لري. خپل ټولنه داسې یو ځای دی چې هلته د خلکو یوه ډله ګډ ژوند سرته رسوي او ټول خلک د هغه ځای د یو پر بل باندې متقابلې اغیزې لري. او ټولنه بیا د انسان پر چلند باندې، د انسان پر افکارو باندې، د انسان پر ټاکنو باندې هم اغیزه لري. دا چې دی په یو څه ډول ټولنه کې اوسېږي او د هغه ځای خلک څه ډول خلک دي، څه ډول کلتور رسم رواجونه لري، دا هم د هغو پر چلند باندې، هم د انسانانو پر انتخاب یا هغه څه چې دوی ټاکي په خپل ژوند کې، پر هغه باندې هم خپل اغیزه لري. اول په ټولنه کې فرهنګ او دودونه دي. دا چې په هغه ټولنه کې کم کلتوري ارزښتونه موجود دي، انسانان به هم د هغه ټولنې خلک به هم هغه ډول ارزښتونه یا په هغه ډول کلتوري ارزښتونه کې به دوی ژوند کوي. هر ټولنه چې ده خپل د ځان لپاره خاص دود لري، خاص رسم رواج او قواعد او اصول لري چې د هغه ځای خلک، د هغه ځای د خلکو چلند او د هغه ځای د خلکو انتخابونه یا ټاکنې تنظیموي. مثلا په یو ټولنه کې څه ډول دود دي، څه ډول رسم رواج موجود دي، د هغه ځای خلک به هم په هغه ډول عمل ساتل سوي، د خپل رسم او رواج مطابق هم هغه ډول سبب خپل ژوند کې تاکي. او په ټولنه کې تعلیم او زده کړه، دا چې په یو ټولنه کې د تعلیم کچه څونه لوړ ده یا څومره تعلیمي مرکزونه په هغه ټولنه کې موجود دي، دا هم د انسان پر ذهن باندې، د انسان پر افکارو باندې، د انسان پر چلند باندې تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې کچيري شونځياني پوهنتونونه تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې اوسي، دغه تعلیمی ادارې معمولا دغه ځای یا دغه ټولنې خلک هم زیاتره دغه ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي ادارو ته ځي او هلته زده کړې کوي. نو کله چې دغه د تعلیم کچه را لوړه سوله، د تعلیمي ادارو موقعیتونه ډېر زیات سو په یوه ټولنه کې، هغه هم د انسان پر چلند باندې، د انسان پر راتلونکو انتخابونو ته دغه خپل ټولنیزې، دغه خپل تعلیمي مرکزونه یا د زده کړې د انسان ذهن ور جوړوي، د هغوی انتخابونو ته، د هغوی چلند ته تغیر ورکوي. راځو دا چې کلتور څنګه پر افکار باندې تاثیر لري. نظرونه یا افکار چې دي، هغه به د انسان د ذهن یا د انسان د فکر هغه حالت ویل کیږي چې دغه انسان د هغه څخه انسانان، ژوند، نړۍ او د خلکو په حق له دوی قضاوت کوي. مثلا د انسان نظر هغه حالت دی یا هغه څه دی چې د نور خلک قضاوتوي، خپل ژوند قضاوتوي یا هم نړۍ قضاوتوي. د دنیا خلک خپل ژوند څه ډول ویني، دا د افکار دی. نو ذهن یا نظرونه یا افکار هغه څه دي چې موږ دغه څخه خپل شاوخوا، خپل ژوند، خلک او نړۍ قضاوتو. کلتور به هم دغه د انسانانو د افکار په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. دا چې د هغه څه پاکل چې موږ فکر کوو، دا هم د کلتور د تاثیرات څخه پرته کوم بل څه نه دي. یعنی همدغه کلتور، رسم رواجونه، دودونه، باورونه، قوانین او اصول دي چې موږ زده کړي دي او د هغه مطابق خپل ژوند کوو. موږ معمولا په هغه څه سره چې هر ورځ مخامخ کیږو یا هغه څه چې موږ زده کړي دي، زموږ افکار به هم هغه ډول سره جوړ وي. نو کله چې موږ خپل کلتور، رسم رواجونه زده کړي وي، افکار به هم هغه څه افکار وي. مثلا کلتور زموږ د نړۍ لید شکل ورکوي. دا چې موږ دنیا یا نړۍ ته په کوم سترګو ګورو، په کوم نظر ګورو، څه ډول ګورو، دا کلتور دی چې زموږ دغه ذهن یا زموږ دغه افکار ته شکل ورکوي. مثلا د ختیز او لویدیز کلتورونه چې دي، هغوی د ژوند معنا او د هغوی هدف د ژوند څخه بیل دي. مګر زموږ په ژوند کې بیا په کوم ځای کې، په کوم ټولنه کې چې موږ اوسېږو، کوم قوانین یا کوم کلتور چې موږ لرو، زموږ د ژوند معنا، زموږ د پاره د ژوند معنا، زموږ د پاره د ژوند هدف بیا مختلف دي. ځینې مذهبي او اخلاقي باورونه هم دي چې د انسانانو پر افکارو باندې تاثیرات لري. همدغه کلتور د انسان مذهبي باورونه ته لارښوونه کوي دی چې دا چې دی څه ډول باورونه ولري. مثلا په یو کلتور کې مذهب ته ارزښت ورکول ډیر زیات یا ډیر مهم دي. نو د هغه ځای خلک چې دي هغوی هم مذهبي باورونه د هغو ته ډیر زیات دي او خلک یې هم هغه سره جوړ دي چې دوی خپل مذهبي باورونه ته ډیر ارزښت ورکول ورکوي. نو ځکه مذهبي او اخلاقي باورونه هم د انسانانو پر افکارو باندې ډیر تاثیر لري. تر څنګه د کلتور د لارې څخه د انسان په ذهن کې د پښتنه راپیدا کیږي چې دوی څنګه د نور انسانانو سره تعامل وکړي، مثلا د مختلفو خلکو سره چې هغه د جنسیت د لحاظ، د عمر د لحاظ یا هم د ټولنیز طبقه د لحاظ دوی توپیر لري. دغه پښتنه خلک ته ورکوي تر څو دغه توپیرونو پر اساس باندې یا دغه شانو پر اساس باندې څنګه د خلکو سره ژوند وکړي، څنګه د هغه سره چلند وکړي. دا هم د ټولنیز نړیوالو قوانینو په اړه ځینې نظرونه دي، پراخه یا ځینې محدود نظرونه دي. دا به کلتور کولای شي چې د انسان نظرونه یې هم ډیر پراخه کې یا هم را محدود کې. مثلا په هغه ټولنه کې چې هلته خلک د معیاري کلتورونو پابند دي، دوی معمولا د نورو د فرهنګ په حق له چې دوی نظر ډیر محدود دي.